درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د استازیو د خبرو نن دوهمه ده. دا دریم پړاو خبرې د ترکیه او قطر په مزګرتو پرون پیل شوه. د دې خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بل لورته یو شمیر سرچینو ویلي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15 تر 10 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16 پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې سشکال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو بې ځایه شویو خلکو شمیر کم شوی دی. فیلیپو ګراندی چې د کارمودای په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنجشنبه په ورځ وویل د 2024 کال په پای کې 123 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 118 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د دې شمېرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. ښاغلي ګراندي زیاته کړې چې له پاکستان او ایران څخه سشکال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فیلیپو ګراندي دنده وروسته له لسو کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لیست شته. که څه هم ترامپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. له واشنگټن څخه د اوربان یو له استي غوښتنو څخه دا ده چې له د روسیې د تیلو سوداګرۍ باندې د متحدو ایالاتونو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ترامپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته وویل اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده. موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. د ټسلا موټر جوړولو شرکت اجرایی رئیس ایلان ماسک د سهم لرونکو په تصویب د تاریخ تر ټولو لوی معاش او امتیازونه ترلاسه کړل چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالر دی. دا مشروطه طرحه د هغو پانګوالو لخوا تایید شو چې د ماسک پلان له مخې غواړي د ټسلا برښنایي موټرو شرکت د مصنوعي ځیرکتیا او روباټیک پر یو ستر ځواک بدل کړي. له 15 سلنې څخه ډېر سهم لرونکو د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی. د دې پریکړې له مخې ماسک چې مخکې د نړۍ تر ټولو شتمن سړی بلل شوی و، کولی شي په راتلونکې لسیزه کې تر 1 تریلیون ډالرو پورې د ټسلا ونډې ترلاسه کړي او د نړۍ لومړی تریلیونر شي. د هغه د انعام دا لویه طرحه یوازې هغه وخت عملي کیږي چې ټسلا د بازار 8.5 تریلیون ډالرو ارزښت ته ورسیږي، چې دا د شرکت د اوسنی ارزښت شاوخوا 8 برابر ده. سربیره پر دې ماسک باید 1 میلیون روبو ټکسي یعنی بې چلوونکي ټکسي تولید کړي. له دې سره 12 میلیونه نور موټرونه وپلوري. د بې چلوونکي سیستم 10 میلیونه ګډونوال وړاندې کړي او 1 میلیون انسان وزمه روباټونه جوړ کړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبی د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روان دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماته ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 5 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاج زده کوونکو برته روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم په تر می درنه او ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرستاس د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مرتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زکونکو باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنیر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنونو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولای شوای چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنونو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي ترڅو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنې دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی په کښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه پخپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و، همچنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت درلود، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه پخپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او همچنان دوهمه مهمه پروژه چې وه، د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېیمه مهمه پروژه چې وه، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته سي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغانې ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړه چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړه، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجنی یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه همدغه هدف و. که څه هم افغاني انجنې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنې افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې وه، کوم نوې اختراعګانې چې دي ترسره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه به مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو درونه زكون خو یوزل به هم تاسو ټول تشرفناس پندرن رزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کی برات رو غو جوړو صحت پند تاسو ژر د صحت جامې بون پتنوي درونه زكون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن رزم رسته زو درسی مزمن د افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او ته غوې ده ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مور تاسو افغان ربو چرون کی انجنیر په پیشن درې ده غوې د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو انجنونو وکولی شوی په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړه کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالۍ زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي شي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې څلرویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږېدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږېدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سیرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سیرې په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستله چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړه او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویب ورک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونو باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه دوی خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دوی خپل زیار، زحمت او محنت له برکته د لویو کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنې په شپږو لوبو کې دوی وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړله. یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولی شوی چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دوی وکولی شوی چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینګ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر و او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوی تر څو په خپل محنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښیي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یوه بېلګه ده. د نادیا ندیم په حقله چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومېږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یوه بېلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومداره معلومېږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بېلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغانو انجینو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپل خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنږدي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغانو انجینو لپاره کوم الهام پریشی دی، کوم پیغام پریشی دی او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجینو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه سوالو ته ځواب ورکوي. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوسی او اوسیږي، یو څه مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیا ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینو لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سوال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درسته پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړه کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یوه عقله اسد وه چې لومړۍ جایزه یې وګټله. عقله اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکي شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوانې شاعرې سره په دې اړه چې له کله راهیسې شاعري پیل کړې، شاعری کوم مضامین رانغاړي، د ښځینه شعر په اړه څه نظر لري او نورو مسایلو مفصلې خبرې کوو. د مرکې په پیل کې مې له آغلې اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
سلامونه تکل سیب تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه اوسېږئ. ډېره زیاته مننه چې مرکې ته مو ماته وخت راکړلو. زما نوم عقیله صاحب دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکي یم او درویشت کاله وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ پیرخیلو کلي کې زېږېدلی یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغه شوم بیا هغه نه وروسته ما مالیجوي طب پوهنځي کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټره شم، خو دا چې هېواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو نو د هغې سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې او تر درېیم کال پورې ما پوهنتون ولست او هغه نه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوږیاڼو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوږیاڼو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب، داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډېر دي یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډېر جوړ شوي دي، خو د تر ډېره پورې د خوږیاڼو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډېر شاعران د خوږیاڼو ولسوالۍ چې خدای بخښلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستي دي او دی مې په خپله اورېدلی دی، یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوي یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغېز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند را کوي چې تر ډېره پورې زما هڅه همدا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحته او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې را څرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې را څرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته د درسره تیار چې راته ویل ولې؟
تکل صاحب، زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډېره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما کلی مخې ته ایښي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډېر عالي شعر. هماغسې چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغېز شته ستاسو په دې شعر باندې. نه غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل صاحب، تر ډېره پورې زه چې لیکل کوم شعر اخلم افغان ټولنه کې نجونې سي څومره سخت ژوند لري او سي هغه د ټولنې د سي پسند شي ودی نو زما شیرونه کوم تر ډیره پورې ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ په کې راواخلم د دې سره په څنګ کې دغه سي د طبیعت اړوند کوم څه وي د هېواد ښکلاګانو په تړاو باندې او نور هغه څه چې زما په زړه کې وي هغه څه چې یو بل څوک لیکلی نه شي مثلا یوی مور د یوی خور یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډېره زیاته مننه آغلی اسد. که دا راته ووایاست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د ښځینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه ډاکټر صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې زه بېخي ډېره خوشحاله یم. دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه زه هېڅ ویلی نه شم او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده نو په دې باندې د خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی نو هغوی سره مې شریک کړي وو نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نه شم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې ښه احساس راکول دي چې موږ نور هم وهڅي کړو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مخته لاړ شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکئ یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
د کوم څه به د غزل ترڅنګ لنډ شعرونه هم زیات لیکلي دي هم لرم هغې برخه کې م اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هڅه همدا وه چې د غزل ترڅنګ لنډ شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډ کیسو کې هم تر ډېره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی هغه د هغوی ستونزې مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډېره پورې رسنیو ته نه دي راوتل یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي نو زه تر ډېره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل یو فکر یو الهام د یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشي کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي یا یې ولیکي شعر ترې جوړ کړي کیسه ترې جوړه کړي یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
د کوم څه به ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونه شم کولی نو حتما بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډې کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم نو هغه بیا بېرته خوند راته رانه کړي نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته وړوم نو داسې موضوعات سره ډېرې پورې مخ کېږم خو ځینې وخت کوم څه خوښ نه شي بېرته ایسته کوي کوم څه بېرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا وو اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو سي بیا خوښ نه شي بېرته بیا لرې کوم.
له څو کلنۍ نه لیکنې کوئ په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لرې غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکل سی بو د ډیرو کلټور ایس اس ما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړم ما مخکې یادونه وکړل چې ما مالی جویتی په انځ کې زده کړې کولې خو زه ډیره وړه وم د پنځم ټولګي کې د خوندي وم چې نو ما د پښتو مضمون سره به ډیره علاقه مې ور سره لرله نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوسم دي څنګه خوندي کې استاد و د پښتو مضمون نو هغه په ډیره مینه دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ تر کوله بیا کله چې ما به استاد سره درس ویلې په دې ټولګي کې دا د نور نجونو په نسبت باندې زما عمر ډیر زیات کم و ډیره وړه وم نو تاسو باور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل نه تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ د ښوونځي سره معلم راغی نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي نو هر یو چې کول زه چې کله پورته کړم نو دا څومره نجونې چې کړي وې نو دوی نشته د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله نو څوک پوهېدي څوک نه پوهېدلې دغسې مشکلات دغسې نه پکې زیات وو نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی نو هغه استاد چې مونږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب زه اخلم زه وتانه یو څو پوښتنې وکړم ته ماته ځواب راکړه نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب یې کېښود همدغسې د زمونږ د صنف نه ووتو نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوسم لکه که څه هم ډېر زیات د ماشومتوب وخت و خو اوس هم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته د هغه خاطرات را سره موجود دي نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله د دې سره په څنګ کې زما غوښتل چې رسنیو کې باید کار وکړم زه باید یو بجسته خبریاله شم خو بیا یو وخت داسې شو چې کله ښوونځي فارغه شوم بیا هغه زمونږ لاره بیخي بدله شوله ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي اوسي نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس وایم نو بیا زما تګ پوهنتون دوره کې مالی جوي طب ته شو هغه کې ما درس شروع کړلو خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی ما لیکوالي هم کړې ده او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه نو تر نن ورځې پورې هېڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالی جوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي ځکه نیمه یې خو بیا مونږ د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې دغه زمونږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه او زمونږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخې کې زیات کار وکړه اوس یې هم کوم
دا لنډکی شعرونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو خوښیږي دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوي
نه تکل سب کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې درس مې ویلې نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې مونږ مصروف وو او نورو برخو ته هم دومره لاسرسی نه لرلو خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شومه نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله بیا مې دې برخه کې هم د سیلندکي شعرونه بس کله به چې اوزګار وم د درسونو هغه د کور د کارونو هڅه نه زړه به مې کله غزل ولیکم کله به مې زړه لنډکي شعرونه ولیکم نو هغې نه وروسته به ما دې برخه کې کار شروع کړو
یو همدغه د لنډکیو شعرونو یوه نمونه د خپلو لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولی شئ
تکل سی زما لنډکی شعر چې یو دی وایي مراشه له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی اوس زما د زړه المارۍ له هر ډول کتابونو ډکه ده ته هغه لوله زه به ستا سترګې
ډېر الله دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ
بالکل تکل سب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی زه د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو نو ډیرو خلکو خوښ کړو، ډیرو زه وستایلم ورباندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي، دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی، هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم، نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه، دا راته لوستی شئ؟ دا اوس اورېدونکو ته یې وړاندې کولی شئ؟
بلې، هو تکل صاحب زه هم دا اوس بیا وایم. نظم تکل صاحب عنوان یې هم دی پښتنه، وایي: زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې پیدا شوم خفګان او خوشحالي هغه سینه وه لکه څنګه چې په زوی وي. چا خواږه کور ته را نه وړل، چا کوڅو کې منډې نه کړې، چا مې زیری هم ونه کړ، خپلوان هیچا خبر نه کړل، چا مې غوږ کې اذان نه کړو، چا په غېږ کې پورته نه کړم، چا مې مخ ته هم کتل نه، خو بس نوم مې پښتنه شو، تش نامه شو لرا پوي. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی، که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم، که پنبه راټولومه که زیړ وږي سپینومه، دا به هیڅ خبره نه وي. که پردي کور کې کار کومه، که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کومه، یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکومه، د دې ټولو جواز شته دی، خو ښوونځي ته تلل مې کفر. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپین سترګي وي، چوپه هم پاتې دی نه شم. وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې، وایي اخ دا دې لا بله غټه شوې لوند غواړي، دا دستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده، که د کور نه وي د ګور ده، نه حق غواړي نه شته دی. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي، تاوېدل ترې توافونه، له ګودر نه تر خپل کوره، بیا له کوره تر ګودره، د صفا مروه مزل وي، د سنځلو ډکونه چې په کاڼو باندې ولو، دا زمونږ د شیطان څلې، د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمې نه دي، او کدی مونږ ته زمزم دي. بس دا زما د پاره هر څه، دا زمونږ عبادت وي، دا عمره وي مونږ د پاره، دا زمونږ د پاره حج وي. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي، کارمان ساتم نو کفر، په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر، خره بزی غواګانې خیر دی، که جانان ساتم نو کفر، یا په بدو کې واده شم، یا به خرڅه په ولور شم، خو کمرمه که سوزېږم غږ به نه باسم له خولې نه. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم د هوس سپی را پسې وي، له خپل کور نه تر ښوونځي مې، له ښوونځي تر پوهنتونه، له پوهنتون نه تر دفتره، څوک مې غله ته عزت ناست وي، څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي. زه به خاورې ملالۍ شم، زه به خاورې زرغونه شم، فکر نه کوم که نازو شم، زه به خاورې عقله شم. زه یو داسې پښتنه یم.
ډیر اعلی، دا ډیر عالی نظم دی. عقله جانې، د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه، څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ، او که فکر کوئ چې یو شاعر که وغواړي یا یو فکر ورته پیدا شي، کولی شي چې یو شعر پیل کړي او پای ته یې ورسوي.
تکل صاحب دغه د الهام یادونه تاسو وکړله، زه که وایم الهام باندې زه باور نه لرم، ځکه تر ډېره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم، نو د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هېڅ نه پوهېږم، نه شم کولی. نو ما به ډېر وخته پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی. بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې، ته هڅه وکړه، ته خواري وکړه، غلطي ولیکه، خو پیلیکه. خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول، بس کتابچه به مې راخیستله په جبري ډول باندې، یو موضوع ما به غوښتل چې باید دا زه غزل ترینه جوړ کړم، نو څو ځله که غلط به می ولی که بیت به می سن کو مثلا نن ورځ به می ولی که سبا ورځ باندې چی بیت به می زرو شو چی دا ما سم نه دی لیکل بیت به می بدلولو نو که شی مو وازی موضوع ته الهام و نو هغه وخت ما بتول پورا کولو بیا سبا ورځ بیت ایډیټ تا یا کوم بل څه دی ضرورت نو څه ما به ویل چې ما ته خو پرون دغه موضوع په تړاو باندې الهام راغلو نو ما په داسې حالت کې دغه لیکل کړی دی چې قصدي به مې هڅه کوله چې زه باید ونشم کولی زه ولې نشم کولی ځکه علاقه نه ورسره وه خو هغسې فکري ورته یا جوړه نه وم یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه خو ما چې کله ښه زیاته خواري مې پکې وکړله نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول دغه نه وروسته مونږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو خپل درس ته مو دوام ورکړی و نو بیا یو ورځ داسې ناڅاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې او په رسنۍ کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي تر څو چې مونږ ورته ویلي نه وي نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې مونږ باید دین وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو یو نامعلوم وضعیت سره مونږ مخ شو نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و
یو بل پوښتنه چې غواړم حتما تاسو ځواب ورکړئ البته دا د ستاسو د نظم په ارتباط ده ښځینه شعر یوه مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده په دې خاطر چې زنانه حس یا د ښځینه حس په شعر کې کم دی ښځینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی دا اوس البته موږ یو مثال په دا ستاسو په دې نظم کې ولیده مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا ښځینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي
د کل صاحب زما چې کله هم دغه خپل شعرونه نورو ته اورولي په سوشل میډیا کې مې نشر کړي تر ډېره پورې ما ته چې هغه د خلکو بیرته هغه مسج راځي نو هغوی ما ته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې که نه چې کله ښځینه شاعرانې مونږ لولو د هغوی په شعر کې تر ډېره پورې نارینه فکر راخیستل شوی وي وایي ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو را او تللی وي یا څومره مشکلاتو سره مخ شوي زه هڅه کوم چې د هغې فکر راواخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کړم چې دغسې یو حالت کې که چیرې زه وی دغه حالت په ما باندې تېر شوی وی نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ وم نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږ ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو نو تر ډېره پورې ما هم دغه برخې که نه مثلا لونګ او ژونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي کوم درد وي کومه خوښي وي هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم
ډېره زیاته مننه هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري د یو شاعر شخصیت پکې شته په روح کې شته مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي هغه ته ستاسو ویل څه دي
ډېره مننه تکل صاحب زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم او زما نه خوښېږي چې کومې نجونې چې لومړي وختونو کې دوی هغه د پلورلو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اوولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي بس کورنۍ ورته ورخطا وي او سمدستي هغوی ودوي نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وای چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي. د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند که نه شي دوی نو وایي مونږ نشو کولی. نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف یم. زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي. زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو دپاره وي د ځان را جوړولو دپاره د پرمختګ دپاره نو مونږ باید هغه وخت ضایع نه کړو. ځکه هر څوک که زه یم کابل انجلۍ د کابله ده دغه افغاني ټولنه کې هر انجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید مونږ ماتې ونه خورو. مونږ باید هغه خپل فکر ونه تړو باید لیکلو وکړو باید کار وکړو هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کل صاحب یو یادونه دا هم کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایي چې زه یې نشم کولی خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه او هر څه هم ډېر وو خو تاسو باور وکړئ د کل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما اوس دا ده چې هغه وي یعنی هېڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې یو حالت ته ورسېدم بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم نو هېڅکله به هم ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو له ډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه